پر مخالفینو باندې پر طالبانو باندې په هلمند کې فشار ډیر و. د بینالمللي ائتلاف دخوانه د وسلوال پوځ دخوانه دوی د هغه استقامت نه فراته راغله. بل زور په څنګ کې د طالبانو یو ثابت قرارګاه د شینډن ولسوالي ده چې یو قوي ګروپ یې هلته دی. دا ټوله د فرا د طالبانو سره یې تجمع وکړه او د فرا په ښار باندې د دوو استقامتو نه بله شپه حمله وکړه. تقریبا د دوو بجو د شپې نه چې حمله شروع شوه بیا نو تر نن سهاره څلور بجو پورې دا جنګ دوام درلود. دوی د ښار بعدې سیمې ونیولې، ملي امنیت ریاست ته څیرمه دا کلي ټول ونیولې. پر ملي ریاست باندې جګړه وه، د بل مسیره داخل شوه ښار ته، باغ پل ورته وایي، د پشترود د ولسوالۍ د لارې پولیسو مقاومت وکړی، ملي اردو مقاومت وکړی. عمده علت یې دا و چې دوی خپل بندیان د فرا د مابس نه خوشي کړي او د فرا ښار ونیسي.
بله، خناتور سما دغه خبره کوله چې دا خو وروستۍ حمله تاسو یاد کړه. تر دې مخکې هم په فرا ولایت کې په وار وار دغه سي ډلې حمله کړې دي. تیره اونۍ په څلور ولسوالۍ کې دغه سي حمله وسوې. وسلوال څنګه توانېدلی دي چې په فرا کې دغه سي حمله پلان کړي او ولې مخنیوي نه دي سوی؟
دقیقا وسوالو دا پلان وکړ چې د فرا ولایت باید دوی ونیسي، مابس باید ونیسي. دا بیګا شپه هم پر مابس او پر امنیه قومندانۍ باندې سخته جګړه روانه وه. و هدف یې دا و چې دوی یو ثابت قرارګاه باید ولري. یو د فرا ولایت ارزش په دې کې دی، ټاپي پروژې د هغه غلطي دي، چابهار پروژه ده، باندې بخش آباد دی چې د زموږ د اوبو په ارتباط باندې دی، د سیمې استخبارات په دې کې عمده نقش لري. تجمع د مخالفینو د نورو ولایتونو، حتی ملي امنیت رئیس ماته د اروزګان او کندهار نه هم کسان راغلي. خو وضعیت فیرن تغییر وکړي. بېګا شپه افشارونه چې موږ پر مرکزی حکومت باندې راوسته، د ملي اردو کمانډوګان، د ملي پولیس کمانډوګان، همدارنګه بینالمللي ائتلاف چولکی راغلی، الوتکی راغلی، سیمې بمبارد کړي.
بله، تاسو د سیمې د استخباراتو یادونه وکړه. تر دې مخکې هم د فرا چارواکو دا مسله یاده کړې ده. د سیمې استخبارات یعنی څوک په دغه حملو کې دخیل دي او د دوی منافع څه دي؟
ګورې، دا د افغانستان جګړه تقریبا سیمایزه جګړه ده، نړیواله جګړه ده، د ایران او د عربو جګړه ده، د ایران او امریکا جګړه ده، د امریکا او روس جګړه ده، د هند او پاکستان جګړه ده. نو د زموږ ګاونډیان کوم مشخصا په دې مسایلو کې خپل دخالت لري.
عظیمی صاحب، دغه وسلوال چې په فرا کې حمله کړې وه او تر حمله وروسته تاسو خبره چې زیاتره حمله د دوی شنډې سوي دي او په شا تمبول سوي دي، دوی اوس کومو سیمو ته پناه وړې ده؟ تاسو چې هلته خلکو سره خبرې کړې دي،
دا د فرا ولایت لس ولسوالي لري. پنځه ولسوالي لکه بالا بلو، پشترود، خاکتفی، بکوا، ګلستان، هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري پکښې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسته ده. خپل په یو کیلومتري کې هم دوی حاکمیت نه لري. دا ټولې سیمې مخالفینو ته خوشې دي. پشترود ولسوالي وسط ده د فرا په ښار باندې، بالا بلو ولسوالي وسط ده د فرا په ښار باندې، په دې استقامت ولاړه بکوا وسط ده د فرا په ښار باندې. هلته دوی آزاده کشتګزار کوي، حتی آزادې قرارګاوي لري. بېرته خپل سیمو ته لاړه.
بله، اعظمي صاحب، تر دې مخکې د فرا پخواني والی محمد عارف شاه جهان په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابې له کبله د جنوري میاشتې په وروستیو کې استعفا وکړه. تر هغې وروسته په فرا کې ځینې تغییرات راوستل شول، په ځینې چارواکي لري کړی شول، ځینې نوي کسان هلته معرفي شول. دغو بدلونونو هلته څه تغییر راوست او تاسو په کابل کې څه فکر کوئ چې نورو تغییراتو ته هم په فرا کې اړتیا ده؟
اسف ننګ والی والته ډېر تلاشي وکړي، ځامتې وایسته پس هغه د شاه جهان والی شو. اوس دا سالنګي راغلی دی، سفرا والی بصیر سالنګي. تغییر و تبدیل یو اصل دی، اما درد دوا کولی نشي تر څو چې واقعا د عملیاتونو چې کېږي ریشهیي تدابیر نشي، د خلکو ملاتړ ورسره نه وسي او محلي حکومتداري تقریر نشي. مثلا دا ولسوالیانو چې ما تاسو ته وویل، هلته یو پوسته ده، فقط ملي اردو قمندان دی، د پولیسو قمندان دی او یو ولسوال به پکښې ناست دي. نه قاضي شته، نه څارنوال شته، نه مامور د مالیې شته. خلک مخالفین ته مراجعه کوي. محلي حکومتداري باید ټینګه شي په ولسوالۍ کې چې پر ښار باندې فشار کم شي. دا خدمتي مامورین او کارمندان چې په ښار کې دي، د ولسوالیګانو بېرته خپل مالات ته ولېږل. دا هغه ستونزې دي چې باید مرکزي حکومت ورته توجه وکړي او یو هماهنګي او همغږي باید رامنځته شي.